د تعالی منځ ته د کمونیستو د تاکي هر څاټه زمينه مصايبه شي چې په افغانستان کې لا څه هم نشي هغه ترسانو هغه کلمې د غنور همسایه او خصوصا د مشرقي همسایه زمونږ د دې کې د زمينه مصايبه شي چې او همشې غوښتنه دا و چې د خپل فقې حکومت دي راځي دې چې پکې هغه خمون تازادي واغ هغه خمون ته استقلال واغ مونږ څه شي کولای شو مونږ مسؤلیت څه شي ده لیکن تر ټولو مهمه دا ده همیشه مونږ تاسو هم دا فکر کوو چې مونږ او جاپان یو ځای استقلال وکړو مونږ او جاپان یو ځای ولې دا څه چې ته باید متوجه شو چې جاپان څه شي وکړو مونږ څه شي وکړو جاپان چې کله په استقلال اتوم استعمال شو جاپان د خپل خاورې سره خاورې شو ولې د جاپان غوښتنه په هغه وخت دا و چې مونږ باید تاثیر وکړو مونږ د بل څه شي په کار نه دی مونږ سره د څه مالي مرسته نه کوي سره دې چې وخت کم دی فقط یو څه
کوم واسه راځو دغه ټکته اوس بله اوس آیا د افغانستان خپلواکۍ ته ستاسو په نظر کوم خطر متوجه دی او استقلال چې د افغانانو د پلرونو او نیکونو د وینو په بهیدو ترلاسه شوی ستاسو په نظر د ساتلو لپاره نوی نسل ته څه پکار دی چې وی کی
تاسو دغه مسولیت باندې راځئ ماغه خپل مسولیت ادا کړو هغه خپل کارو کړو موږ اوس څه ته ولې شو فقط یو مثال لرم چې زه په 2012 کال کې لاړم جاپان ته ما یو څنګه سره په داسې حال کې ونی چې د غرمې ما حال و چې د خپل کار کولو په لې روانې ما ته پوښتنه وکړه چې یو سات کینه نو ما ته په مقابل کې ویل چې زه د کار په مقابل کې معاش اخلم ما ورته دلته په جواب کې ویل چې معاش خو اخلي زه په دې باندې پوهېږم بل اوس خو څوک نشته چې تا وڅاري ستا په سر باندې ودرېږي او تا ته ویل چې حتما ته دا کار باید وکړي هغې جواب ما ته دا ووایه آیا تاسو په ملک کې داسې ده چې څوک وي تاسو به کار کوئ او چې څوک تاسو په سر باندې ورار نه وي تاسو به کار نه کوئ باور وکړئ د دغې جواب باندې زه بیخي داسې شوم چې ډېر شرمنده شوم زمونږ مسؤلیت دا دی چې باید هغه څه اختلافات چې وو هغه که تنظیمي اختلافات وو هغه که ژبني اختلافات وو دا باید یوې خواته شي او څنګه چې د شاه امان الله خان په وخت کې افغانان ټول ملت وو هماغسې ملت شي زه چې په ملیتونو باندې وویشل شي نن تر دعوې کوو چې هله زه پښتون یم زه تاجک یم زه ازبک یم یو د پاکستان غلامي کوي بل د ایران غلامي کوي بل د بل هېواد بل د بل هېواد په دې شکل باندې موږ هېڅکله نشي کولای چې د استقلال او د خپلواکۍ نه دفاع وکړو زموږ تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې اول قدم کې باید متحد شو په یووالي سره د خپلې ازادۍ نه دفاع وکړو د خپل هېواد د ډېر مخکې لاړ نه شي اقلا یا لږ تر لږه د سیمې د هېوادو په خطر کې باید راشي ځوانان زموږ باید ملا وتړي خپل تحصیل وکړي خپل زده کړې وکړي په ساینس کې په
کمالدي
علومو کې په مختلفو برخو کې
کمال صاحب مننه تاسو د جاپان ډیر یادونه وکړه او هغه په جاپان کې وای ډیر لسی ویل کیږي جاپان کې خو امریکا له دوه منلېوال جګړې ورسته ډیر خلک د دغه هواد امنیت هم ساتل په جاپان کې وای خلک لسی امریکا ته په دې سترګه ګوري چې دوی وای چې امریکا هغه غواته پاتې کیږي چې موږ لوښ خو افغانان له خکر سره لوبه کوي فکر کوم چې تاسو به هم دا اوریدلې وي په هر صورت له تاسو نه یو دنیا مننه د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاماوال چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ همدا شپه اوریدونکو هم په ټلیفون په لاین کې دي د څو تنو نظرونه به واورو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او په دې اړه خپل نظر لری لاندې وای
حکمل خروټه د ګرمسل ولسوالۍ د هلمند څخه خبر سره يم
مننه مهرباني وکړئ
دې په شاندار مجلسونو او ټولنګل ټاپس په هم مبارکي وایم د ګرمسل ولسوالۍ
مننه ژوندۍ اوسه آلت څنګه دغه د خپلواکۍ د جشن د مراسمو څخه لګیږي کنه
ډېر په شاندار مراسم ډېر په سپورټي سره په لو سره په ډېر په هیڅ کله دا ورته منډل شي په چیر وخت مې کې اصل ډېر په شاندار مراسم ول منډل څه په ګرم کې ول سالي په هلمند
بل ډېر مننه ژوندۍ اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نوي مکلیزه په مناسبت نظر را سره شریک کړئ
بله نوري صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم څو راځو ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام مننه ژوندۍ اوسې څه فکر کوي ورزګان کې څنګه ورزګان
کې دغه پرمینی او محترمي ورځي په مناسبت چې شاه امان الله خان دا مستقل انګريز څخه خپل ازادي واخیستل. تاسو ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته او ټولې نړۍ ته او خصوصا د افغانستان مظلومو خلکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور هم داسې ورځې راشي.
مننه. ژوندی اوسئ.
ورځې واقعا نوري صاحب دغې ورځې واقعا د نور سره ډېر توپیر درلودی. چې زما په یاد راځي د استقلال جسم د جشن داسې نه ولمانځل سوی په ولایتونو کې. په هر ولایت کې دغه جشن لمانځل کېږي، خصوصا په لویو ولایتونو کې. دا خو د خدای د خیر جشن کې.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د خلکو هغه ملي احساس را پارېدلی دی بالاخره؟
بله هو نوري صاحب، داسې احساسات خلک داسې احساساتي وو لکه نن چې د انګریز خپل ازادي اخیستې او نن یې شلاګر انګریز شړلی د وطن څخه. خلک داسې احساساتي وو. خو یوه خبره زه کول غواړم چې خدای ته که چیرې هغه نن چې موږ د هغه ازادۍ جشن لمانځو، خدای دې وکړي چې زموږ دا اوسنی حکومت چې اوس په هر کې مراسم جوړ کړي ویناوې کوي، خدای دې وکړي چې دا اوسني ګاونډیان څنګه خپل ازادي واخلي او دښمن ته او دوی خپله په وحدت ملي کې سره شریک شي، اتفاق وکړي. ولې په اتفاق کې رحمت په جدایي کې غضب دی. خدای دې وکړي چې د زموږ اوسنی حکومت د اوسني ګاونډیانو چې همیشه د افغانانو وینې کښلې دي د دوی په مقابل کې هم داسې بدلېږي او زما پر مخالفینو باندې دا غږ دی چې راسئ وروڼو، د بل په خوله بالا افغان مه وژنئ. راسئ لکه نن چې خلک د ازادۍ جشن لمانځي، راسئ د افغانستان پر کال د خیر سره د افغانستان جشن داسې پرتمینو شاندارو مراسمو سره ولمانځئ.
بله ډېره مننه. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. له ټولو اورېدونکو نه مننه چې ټلیفونونه یې وکړل، هغه ټلیفونونه مو چې واخیستل مننه. او چا چې ټلیفونونه کړي او وخت ورته نه دی رسېدلی، له هغو نه هم مننه کوو، ځکه چې پروګرام وخت کم دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت اوری د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. امان الله خان د افغانستان خپلواکۍ په 1991 میلادي کال کې اعلان کړ. خو د اصلاحاتو په تیر بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې د میرمنې ملکه سوریا رول مهم بلل کیږي. حمید هارون عثمان د ملکه سوریا ژوند ته کتنه کړې ده.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان ښځو وکړی شو چې یو شمېر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سریا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیوای
البته بسیار زیات شونه
هغه ځکه چې ډیره پوهه او غښتلې میرمن و، د خپل میړه سره مرسته کوله.
ملکه سریا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې. خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله، نو ملکې سریا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه سریا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه، د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکی، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سریا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سریا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سریا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده، د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو، چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سریا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي، داسې عکسونه یې خپره کړل د په ټولنه کې چې تنه د انګریز او مخ پیره د ملکه سریا وه، چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. د غینه پوسې استفادې سره ټولنه او ملایان د ته وهڅول چې امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بلاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې تر د ناکامۍ پورې او تر دې سره د پورې ورځ
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد و نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یوولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د هغې نه د ارشاد نسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاله او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګری وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر څوارلسمې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سند په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سند او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخې کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
په تحریري بڼه دوی تخپل غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب تر یوې دیني حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینهو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تېرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسأله د باسوړ توده مسأله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسأله ګڼل شوې ده. خو له ملکې سرایا پرته اسما طرزي، رقیا ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو ښې بېلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړي دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه سوریا په اړه مو واورېدل. دا چې سوریا په افغانستان کې د امان الله خان په دوره کې د اصلاحاتو په تېره بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې څه رول لوبولی، په دې اړه حمیده هارون عثمان په خپل راپورټ کې رڼا واچوله. لکه څنګه چې مې وویل، د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیزه نن په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. په کابل کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم په همدې مناسبت مراسم پیل شوي وو. مراسم د ختمېدو په حال کې دي.
بهرنیانو له استعمال نه وساتي، خدا څنګه په یوه نامه په بل نامه باندې سره تباه او برباد کړو؟ خدای افغانان خو هغه افغانان دي چې په 1991 کال کې وو د غازی امان الله خان په مشرۍ باندې رب العالمین ټول جهان له یوې لویې امپراتورۍ له ظلمه خلاص کړ. خدایا افغانان بیا متفق او په اتحاد او
د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د افغانستان خپلواکۍ د شپږ نوي مکلیزې مراسم د ختم په حال کې دي. وروسته دعا اورېدل کېږي، لوستل کېږي. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو د افغانستان خپلواکۍ له اعلانېدو څه باندې نه لسیزې تېرېږي، خو تر اوسه په میلیونونو افغانان په خپل هېواد کې ځای نه لري او ډېری په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې په قانوني یا غیر قانوني توګه اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د یوه تړون له مخې ایران نور په زور افغانان له خپلې خاورې نباسی. یوسف خان زدران تبغوک شو.
لدی سره چې ډیر کله په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپورونه خپریږي، افغان چارواکي وایي چې د ایران او یو این ایچ سی آر ادارې سره د وروستیو تړونونو له مخې به تر ډیره د افغان کډوالو ستونزې حل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران او کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د 19مې غونډې نتیجې له رسنیو سره شریکولې، وویل د افغان لوري ډېرې غوښتنې منل شوې دي. ښاغلی بلخی وایي چې د دریو ورځو بحثونو وروسته د ګاونډي هیواد ایران او یو این ایچ سی آر سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې افغانان له ایرانه اجباري نه ویستل کېږي او افغان ماشومان به د زده کړې حق ولري. د نورو اسانتیاو په اړه هغه وویل: د پیښو او روغتیا بیمه او په نورو ډېرو مواردو چې په اوسني عصر کې ورته د انسانانو اړتیا ده موږ بحث وکړ، او په دې چې تر رضاکارانه راتګه پورې افغانان څه څه ته ضرورت لري. موږ په ټولو برخو کې له ایراني پلاوي سره موافقې ته رسېدلي یو. ښاغلی بلخی وایي له دې وراخوا به په ایران کې ټول هغه کډوال راجستر شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت د کډوالو ابرمندانه راستنېدو ته کار کوي، خو دمګړۍ د کوربه هیوادونو مرسته لازمي ده. د ایران، افغانستان او په دغه دواړو هیوادونو کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو یا یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه دا ناسته د دوشنبې په ورځ پیل او د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. په ایران کې د بهرنیو وګړو د عمومي ادارې مسؤل محمد یفار چې افغانستان ته د راغلي ایراني پلاوي مشري کوي وایي چې دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو سره ستونزه درلوده، خو د هغوی د رجستر کېدو سره به دا ستونزې حل شي. موږ دا ادا لرو چې که په ایران کې کډوال د نورو هیوادونو سره پرتله کړو واقعا چې زموږ سره په ښه ځای او امنیت کې قرار لري، خو د غیر قانوني کډوالو حضور بیا بل شان و. موږ دې پرېکړې ته ورسېدو چې د ټولو کډوالو حضور قانونمند وي. له دې سره په ایران کې د یو این ایچ سی آر استازي سیوانکا دا پاله ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تړونونو له مخې افغان کډوالو ته ډېر سهولتونه ورکول کېږي او هیله لري چې هیواد ته د کډوالو راتګ به رضاکاره نه شي. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې له دې ډلې یې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد لري. افغان حکومت داسې وخت په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزو د هواري هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران سربیره په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د بد وضعیت څخه راپورونه خپریږي. خلک وایي دغه دواړه هیوادونه کډوال د فشار د آلې په توګه استعمالوي او افغان حکومت باید د داسې تړونونو ترڅنګ د هغوی بیا راتګ ته هم ډیر کار وکړي.
دا خبر ساعت چې تر ډیر حد د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په اړه مطالبو ته ځانګړی شوی و. دا افغانستان دی د شفیق مرید په دې سندرې سره پای ته رسوو.
دا افغانستان سر لوړے هیواد، پیاوړے آزاد، خادوی آباد، خادوی آباد. دا تور سر زرغون ہسکر پان زلان لکل مر